سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه د پایل راپور مودادې چې د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بیسار اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. په پایل کې ناجی صاحبی نه خبرونه وري.
ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت د 15 مسولینو دندې وزنډولې. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونۍ بمې چاودنې وروسته په دې هیواد کې 3 ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ورستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 15 لوړ رتبه چارواکو دندې تعلیق کړې. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دغه پریکړه پرون وروسته له هغې وکړه چې د پیښې په اړه څېړنیز پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د کورنیو چارو وزارت د اولې درجې مسؤلینو په توګه د لاندې سانو دندې وزنډول شوې. د اداري معینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب عمومي قمندانۍ سرپرست مل پاسوال محمد حسن عالمی، د جلب او جذب عمومي قمندانۍ رئیس ارکان مل پاسوال عبدالمجید صادقی، د تعلیم او تربیه عمومي قمندان پاسوال الهام وردک، د تعلیم او تربیه قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی او د میدان وردګو د تربوي پولیسو مرکز قمندان مل پاسوال جلال الدین رکبر. د تیرې پنجشنبې په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو پر کاروان په دوو انتحاري حملو کې له 150 زیات کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ناشونی ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې حکومت وخت ځای کړی او د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی وه د تلې د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې 24 د ټاکنو ترسره کولو ورځ اعلان کړی وه. په خواشنۍ سره باید ووایو چې حکومت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ونه کړه او اوس ناشونی ده چې په دې نیټه باندې په افغانستان کې ټاکنه ترسره شي.
خغلی نور ویل دغه وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري چې د حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلک اراده نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر خبر شوي خبر پاڼه وایي چې دغه حملې تېره شپه شوي او د صابر کوچي په نوم د طالبانو قمندان هم پکې په نښه شوی. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د دوی د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 20 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره د کرکټ لومړی یو ورځنی یا 50 اوره مسابقه پیلوي. افغانستان او کوربه هیواد سکاتلند په خپلو کې د کرکټ دوه نړیوالې یو ورځنی مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ټیم تر دې مسابقې مخکې ډیر تمرینات کړي دي.
خاص امرني سره ان شاء الله د ټولو د لپاره خپل لوبي تر سره کړی، یعنی د سکاتلند او د ارلین او د هالند سره زموږ له اسمحال خپل تمرینات کوي. تاکل شوی چې د سکاتلند پر وړاندې سره لوبي یو ورځنی لوبي تر سره کړی.
افغانستان درې نورې یو ورځنی مسابقې له ایرلند سره کوي چې اوله به راتلونکي دوشنبه وي. سکاتلند او ایرلند دواړه د کرکټ قوي ټیمونه دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 2.5 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانی کلدارې 648 افغانۍ. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وشوه 119 تنه وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د پیښې د ځای تر کتنې وروسته په عراق کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. عبادی دغه راز چارواکو ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او ډاډ ورکړ چې په دې پیښه کې ښکیل کسان به مجازات شي. دغه حمله چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی په روان میلادي کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. پرون د بغداد په شمال کې په شباب سیمه کې هم یوه بمي چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او وایي دغه حملې د داعش پر ضد د مقابلې لپاره د امریکا هوډ نور هم غښتلی کوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي، موږ به د داعش د لمنځه وړلو لپاره د عراق له خلکو او حکومت سره په خپلو ګډو هڅو کې یو موچی یو. وزن وژن کې د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې چې نن شوی، یوازې برید کوونکی وژل شوی او د سعودي عربستان دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. په 2004 میلادي کال کې د القاعده سخت دریز وسلوالو په جده ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او د دې ډیپلوماتیک مرکز 15 کارکوونکي وژلي وو چې د سعودي عربستان اتباع وو. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یادایش د دریو پلان شویو تروریستي حملو مخنیوی کړی. د کویت د کورنۍ چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل، د امنیتي ځواکونو لخوا درې عملیات وشول او ګڼ کسان یې په نتیجه کې ونیول شول چې ادعا کوي چې د داعش ډلې غړي به وي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په هغو پلان شوو حملو کې چې مخنیوی شوی، په یوه جومات او د کورنۍ چارو وزارت په ودانۍ کې بمي حملې شامل وي. او د اروپا د فوټبال د اتل ولی د کوارټرز فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې ایسلند ته ماتې ورکړه. فرانسې دا لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړو یې په لوبغالي کې له نږدې کتله، 52 ګولونو په وړاندې له ایسلند وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 10 له جرمني سره لوبه کوي. له دې یو ورځ مخکې د جولای په 10 پرتګال له ویلز سره لوبه کوي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو اوریدل سي. روانه خبرونه مو تر 11 بجو ده. د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بیسار اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. د ننګرهار په خوجانی ولسوالۍ کې تیر شپه پوځي عملیات شوي.
د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان صادر کړو چې اصلا د ننګرهار په بچکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي د یو له مهمو قمندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
د سرپل ځینې اوسیدونکي چې کابل ته ورغلي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشو یې ژوند تریخ کړی.
سل کور دوا سه کور زر کور در شاه ولر دی به شرکان پورتو شت زغلی وای زموږ مشر بلاری بندیسو مشت زندگی سپکا.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوګو میدان او تفریحي پروګرام د غوړیا چار. د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه وکوت. دا سیمه چې د القاعده، طالبانو او حقانی شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي، پاکستان تر اوسه تر ډیره بهرني چارواکي له دې منع کړي چې له دې سیمې څخه کتنه وکړي. پاکستان له شمالي وزیرستانه د امریکا د کانګرس دغه پلاوي ته د کتو اجازه په داسې وخت کې ورکوي چې له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې عملیات مخته وړي دي. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان پاوځ هغه ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه هم دغه هیات ته معلومات ورکړل شول. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
یو مخکخ امریکایي سناتور وایي د ایلې والدی چې د پاکستان او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ښه شي، ځکه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې په ګډون د سخت دریځو ډلو په وړاندې له ګډ دښمن سره مخامخ دي. د د امریکا د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د کانګرس د یو پلاوی په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. د هغه سیمه ده چې پر القاعده او طالبانو سربیره د حقاني شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له مکین سره په دې سفر کې سناتوران لینسی ګراهم، بنجامین ساس او جوی دنویلی ملګری دي. شمالی وزیرستان ته چې د پاکستان پوځ له یوې مودې رئیس عملیات مخته وړي، پاکستاني چارواکو بهرنیان په تېره بیا لوړ پوړي چارواکي نه دي پرېښي چې دې سیمې ته ولاړ شي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ په څه باندې ولسیزه کې د کړکېچ یو مهم علت هم په سیمه کې د سختدریزو وسلوالو له فعالیت سره تړلی و. امریکایي چارواکو تل پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په سیمه کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام نه کوي. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې سختدریزو وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو وایي دا هیواد په مختلفو جبهو کې په جګړو کې ښکېل دی او امکانات یې محدود دي. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې لا زیات شو چې په پاکستان کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بیت کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه. سناتور مکین وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره غونډه ډېره ګټوره وه. هغه زیاته کړه دلته دوی له یو پیغام سره راغلي، او هغه دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افراطي اسلام او تروریزم ګډ دښمن دی. موږ غواړو چې اړیکې سره نږدې کړو او په خپلو کې اختلافات پای ته ورسوو. د رویترز د راپور له مخې که څه هم داعش نه دی توانېدلی چې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړي، خو کارپوهان وایي کېدای شي دا ډله په راتلونکي کې ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مکین او د کانګرس نور غړو ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه چې له یوې مودې رئیسې په ټپه درېدلي معلومات ورکړل. تر اوسه د افغانستان د سولې څلور اړخیزه کمیټه چې پر افغانستان او چین سربیره پاکستان او متحده ایالات هم غړي دي، نه ده توانېدلی چې افغان طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د رویترز په وینا سرتاج عزیز په دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ګډو هڅو په بریالیتوب کې تر بل هر هیواد زیات د پاکستان ګټې نغښتې دي. دا خبره مخکې هم په کراتو پاکستانی چارواکو کړې، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا عملاً وښيي او پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان له خپلو لسو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه او چین ولسوالیو کې داعش ډلې ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان قواوو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي په دې لړ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات ډېر اغېزناک تمام شوي دي. د مرکې په پیل کې مې له عطاالله خوږیاڼي څخه پوښتنه کړې چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په عملیاتو کې وژل شوي وسلوال څوک دي؟
د خوږیاڼي ولسوالۍ د وزیرو سیمه کې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان صابر کوچه چې اصلا د ننګرهار بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، یو له مهمو قومندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د دوی درې ملګري ټپیان شوي دي. همداراز د دوی دوه راځي موټرې هم له منځه تللي دي او هغه مهماتو وسلې چې
طالبان پر ضد پوځي عملیات له څه مودې راهیسې روان دي. په دغه عملیاتو کې څه پرمختګونه شوي دي؟
اجازه راکړي په اچین ولسوالۍ کې هم تېره ورځ درې درشي هغه موضوعات به هم تاسو سره شریک کړم. د اچین ولسوالۍ کې تېره شپه د بېلابېلو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 50 کسیزې ډلې مشر او همداراز پکوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی د دوی په ګډون اته داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو اراده مهمات هم له منځه تللې دي. دا چین ولسوالۍ په پیښي خوړ سیمه کې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش 50 کسیزې ډلې مشر ملا ساجد د خپل وراره او دوه نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. همداراز دا چین ولسوالۍ په مامن درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو بل هوایي برید په ترڅ کې په یوه سلاچر موټر کې ناست د یو قومندان په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي دي. په وژل شوو کې د عمر خطاب په نوم د داعش ډلې هغه قومندان هم شامل دی چې د کوټ ولسوالۍ جګړه کې د رهبري د فرهاله درلوده. عمر خطاب او ملا ساجد دواړه د پاکستان د اورګزۍ سیمې اوسېدونکي دي او اکثره نور داعش چې وژل شوي دي هغه هم د پاکستان پاکستانیان دي د نګرهار په کوټا او حصارک ولسوالیو کې اوس هم د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. څوره جوړان دي په حصارک ولسوالی کې وضعیت د اندېښنې وړ شو. موږ پر هټه وکړه چې وضعیت عادي حالات سره ولو او هغه امنیتي ستونزې منګونه چې د اندېښنې وړ وي د له منځه یوسو. بېلابېلو ناستو اړیکو په ترڅ کې موږ په دې بریالي شو چې سیمې ته اکمالات واستوو، تاجدمې کمانډي ځواکونه واستوو او دوی خپل عملیات سر کړي او هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا درلوده هغه ورته برابر شي. تېره شپه هم نور سرتېري حصارک ولسوالۍ ته واستول شول. د تر څنګ په بېلابېلو برخو کې هلته توکي هم ورته ولېږدول شول. انشاءالله حصارک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د ځپلو پر مهال دي ګرد د تلفات تېره ورځ هم اوښتي دي، خو د کار کامله تر اوسه موږ سره نه دي شریک شوي، وروسته به شریک شي. په کوټ ولسوالۍ کې هم د ملي اردو منصبینو په مشرۍ باندې عملیات دوام لري. تر دا مهاله د 9 کلو څخه زیات پاک شوي دي. لا هم د عملیات به تر هغې پورې دوام ولري تر څو په بشپړ ډول سیمه له مخالفینو څخه پاک شوي دي. په وروستیو کې د مخالفینو د ځپلو په موخه له ځمکنۍ جګړې او عملیاتو تر څنګ موږ سره هوایي ځواک ډېره ملتیا کوي او د هوایي ځواک په همکارۍ باندې هغه هم د افغان ځواکونو دی او هم د بهرنیو ځواکونو دی ګڼ شمېر مخالفین مو له ماتې سره مخ کړي دي او دوی مو له منځه وړي دي.
بلې، ستاسو په خبرو کې معلومه شوه چې په دې وروستیو کې د بهرنیو قواوو ګډون په پوځي عملیاتو کې زیات شوی دی. څومره مرسته یې کړې ده له افغان قواوو سره په دغو روان عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبان او داعش پر ضد په څو ولسوالیو کې روان دي؟
همداله زه هم په حصارک ولسوالۍ کې موږ سره د بهرنیو ځواکونو هوایي بې پیلوټ او نورې الوتکې ګرځي تر څو د اړتیا پر مهال همکاري وکړي. تاسو تېر ورځې درې هوایي بریدونه هم چې د داعش ډلې مهم قوماندانان پکې وژل شوي وو، همدارنګه طالبانو وسلوالو طالبانو مهم قوماندان پکې وژل شوي وو. دا هم د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو نتیجه وه. طبعی ده چې مدیر ګټور دی او د مخالفینو په ځپلو کې موږ سره ډېره همکاري کوي. هڅه به دا وي چې لکه څنګه چې هغه امنیتي کوردیناتور ته وایي هغه ورکول کېږي، په هغې کې کوم نښه چې ورکول کېږي د امنیتي مسؤلینو له لورې خبرې چې په هغه ځای بریدونه وشي تر څو موږ د ملکي وګړو تلفات ونه لرو او هغه اندېښنې چې پخوا شتون درلوده بیا رامنځته نه شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی و د ننګرهار چرواکی وای چې تیر شپه په خوجانی ولسوالۍ کې د طالبان یو قومندان لخپل لاسو ملګرو سره د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې وجل سوې ده. د بده اصل کې د چې په کوټا وچنی ولسوالۍ کې داعش ډلې ته هم مرګ جوړه او وشته ده. بل خو په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان قواو پوځي عملیات روان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. کچېره فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولول یا په باسونو کې برخه واخلي. د غرض بیلابل ویډیو کلیپونه او عکسونه پکې وګوري. آدرس یې facebook.com/azadiradio. اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپانو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له افغانستان سره د چین مرستو او د وړه اختر په درشل کې روانو نه امنیو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چین په خپل پوځي مرستو سره وښودل چې یوازې د افغانستان سیاسي ملاتړی نه بلکې په پوځي برخه کې هم ورسره همکار دی. په سر مقاله کې راغلي چین د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یوازې په اقتصادي پروژو پانګونه کوله، خو اوس ځکه پوځي همکاري کوي چې د افغانستان سوله او امنیت د ځان په ګټه بولي. د سر مقاله لیکوال ویلي چین په داسې حال کې د افغانستان سره پوځي مرسته وکړه چې طالبان د سولې له خبرو په شا شوي او پاکستان د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د ورځپاڼې په باور له افغانستان سره د چین پوځي مرسته ممکن پر پاکستان ښه اغیز ونه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د چین پوځي مرسته به چې پرونی یوه جوپه افغانستان ته راورسېده ترهګر له انزوا سره مخامخ کړي. په سر مقاله کې راغلي د چین په پوځي مرستو کې ترانسپورتي الوتکې پرمختللې وسلې او نور داسې اړین مهمات شامل دي چې له افغان پوځ سره ښه مرسته کولی شي. د سر مقاله لیکوال ویلي له افغانستان سره په پوځي برخه کې د سیمې هیوادونو مرستې ګټورې دي او ممکن چین، هند او روسیا له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. اسلام ورځپاڼه بیا خپل سر مقاله د واړه اختر را رسیدو او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده خبر شوی پیغام ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي طالبانو بیا هم د اختر پر رسیدو له تاوتریخوالي ډک پیغام خپور کړ او مشر ویلي چې د ملا محمد عمر او د ملا اختر محمد منصور تګلاره به تعقیبوي. د سر مقالې لیکوال ویلي طالبان خپل پیغام له پاکستان خبروي او دغه ډالو ته د پاکستان صدر اعظم د سلاکار هغې خبرې ډېر جرأت ورکړي چې ویلي دي پر وسلوالو ډلو فشار ممکن معکوسه نتیجه ورکړي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا د اختر د رارسېدو په اړه خپله سر مقاله کې لیکلي چې سبا ممکن د واړه اختر لومړۍ ورځ وي، خو ډېرې افغان کورنۍ د ویر په ټغر ناستې دي. په سر مقاله کې راغلي افغانان باید هڅه وکړي چې د اختر په شپو ورځو کې له هغو کورنیو سره د زړه خواله وکړي چې غمزه پلی دي او په روژه کې خپل خپلوان په جګړو کې له لاسه ورکړي. د سر مقالې لیکوال هیله ښودلې چې اختر به له تاوتریخوالي پرته تیر شي.
د سرپل ځینې اوسیدونکي چې کابل ته تللي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشوی ژوند تریخ کړی دی. دوی چې د خپل دغه شکایت لپاره د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ته ورغلي ووایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ځینې قمندانان د طالبانو په نامه یوه خاصه ډله په نښه کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قمندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبې په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتګ د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړې کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قمندانان یا پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی، زما خپل کاغان دی چې په جعفر کې د سرپل په اشاره کې دی. دا څو شپې مخکې دا روژه کې د قومندان د دوستم دی موسی خان نومیږي، یو پوسټ ورته ورکړی د اشاره ما باندې کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلار د زما پلار کلا ده او بل زما د ماما کلا ده د زموږ د نیکه کورونه دي. دا یو شتله په مرمې دیوالونه یې زوی سوري کړی وسم تاسو کولای شئ کوم مطلب لاړ شئ. ګرځې شندید ګوایي
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقه کې ورکیږي او ګرځي زه خپل په تور نیو کې رمزما مشر راضي بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاولی خان دی راضي او راته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاولار دی به شرغان پورته شته زغلی وایز موږ مشر راړی بند سو موږ په ژوندۍ څه پکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلی کسانو ته ول دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریک وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي دغه مخونه ولې یوې لرئیس به اجرایي سره او رئیس به جمهور سره بده خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي رادیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیا لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میاشتې پر 23 ترسره سي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره همکاري نه ده کړې. نوریاس نوری د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د حکومت مشران تر اوسه د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، آیا دغه انتخابات به پر ټاکلې نیټې ترسره سي؟
دا باید په زغرده اعلان کړو چې وخت ضایع شوی ده او اوس شونی نه ده چې د تل په 23 نیټه باندې په افغانستان کې ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنه ترسره کړو او مسؤلیت یې هم راجع کېږي د افغانستان حکومت.
تاسو خپل دغه موقف یا ورستی پریکړه د حکومت له مشرانو سره شریک کړی ده، او آیا له دغه لانجین چې راپورته شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له حکومت سره له مشرانو سره د انتخاباتو په اړه باندې کله مشورتي غونډې لري کنه؟
په دې برخه کې د حکومت سره طرح پلانونه شریک شوی دي، ولې متاسفانه دوی فقط ژمنې کړي دي چې دغه طرحې لولې ګوري او بالاخره په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي. چې په خواشنۍ سره و باید ووایو چې په دې برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې پرته د یو مورد څخه. تاسو به اورېدلي وي په دې وروستیو کې د افغانستان محترم ولسمشر اعلان کړی چې دوو برخو کې اقدامات د لاس لاندې نیول شوي دي. یو امنیتي نهادونو ته دنده سپارلې ده چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې موږ پوره مطمئن نه یو چې څومره کار شوی ده، ولې دوهمه برخه چې مالی برخه وه او د مالی وزارت یې دنده سپارلې وه چې باید په دې برخه کې کار وکړي او اړوند بودیجې لپاره هلې ځلې وشي. په دې وروستیو کې د مالی وزارت یو هیات راغلی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې بحث درلوده. دوی فقط دومره ژمنه وکړه چې 10 میلیونه ډالر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکوي تر څو ابتدایي کارونه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ترسره شي، ولې دا فقط ژمنه وه، یعنې هیڅ عملي ګام په دې برخه کې نه دی اخیستل شوی.
نور صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغان ولسمشر د افغانستان امنیتي ادارو سره د انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې خبرې کړې وې او هغوی ته هدایت ورکړې وو. مخکې تجربه ته په پام سره، تاسو مخکې باید د انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي وای په افغانستان کې. هغه ناامن سیمه باید په نښه کړي وای چې کوم سیمه ناامن دي، هلته نشي کوي چې مرکز پرانیزي. آیا تاسو د حوزو او د انتخاباتو د مرکزونو پلان ورسېدلی ده چې ولسمشر له ادارو سره د انتخاباتو د امنیت تضمین په باب خبري کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې کې پاتې ده چې په هیواد کې ټاکنه ترسره کړي، یعنی دا مسله اوس په افغانستان کې ناشونی ده چې په راتلونکو څلورو دریو اته تر شپږو میاشتو پورې د ټاکنو لپاره کوم اقدام وشي، ځکه چې په کافي اندازه وخت له لاسه وتل. و مسله امنیتي پلان چې جوړېده هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ او مدیریت باندې جوړېده. د دریو امنیتي اړوندو لحاظونو سره دوی یوازې په دې برخه کې همکاري کوله، چې متاسفانه دې مسله ته حکومت متوجه نه ده. فقط یو بحث شوی ده او شاید هم وظیفه ځینو نهادونو اخیستي وي چې هغه کوم ځای ته نه رسېږي، یعنې ګټور نه تمامېږي. باید اول په نظري شکل باندې کار وشي او وروسته د هغې څخه باید زموږ د ولایتي دفاتر سره چې په 24 ولایتو کې دي امنیتي نهادونه په فزیکي ډول باندې کار وکړي چې کوم ولسوالۍ کوم کلي کې دوی کولی شي چې د انتخاباتو د مراکز او محلاتو امنیت ټینګ کړي او کوم ځای کې نشي کولی. دا یو لوی ارزیابي ته ضرورت لري چې د خپل یو دوه درو څلور میاشتو پورې وخت اړتیا لري چې متاسفانه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شو.
نور صاحب، مخکې تاسو سره نړیوالو مرسته کوله به تیر بیا ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او د غرض نورو سازمانونو، آیا تاسو سره مرسته تر اوسه شوې ده؟ د مرستو ژمنه هم شوې ده؟
په دې برخه کې ځینې هوادونه آماده دي چمتو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي او پیسې په واک ورکړي تر څو ټاکنې ترسره. ولې دلته دوه موضوعات، یو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت تعهد چې باید په دې برخه کې دوی خپلې ژمنې ترسره کړي، ځکه انتخابات یو ملي پروسه ده، د لپاره یوازې پیسې مهم نه دي، امنیت مهم ده، د لپاره سیاسي ژمنتیا مهمه ده. چې باید حکومت یې ولري، چې متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په چارواکو کې دا مسله نه لیدل کېږي.
نور صاحب، د هغو کارکوونکو، مسلکي کارکوونکو موضوع چې مخکې تجربې درلودې، آیا اوس هم هغوی تاسو سره شته؟ اوس هم هغوی تنخواه ورکول کېږي که نه؟
اکثره هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواکو کمیسیون سره یې پخوانۍ تجربه درلودله، حتی په تېرو نهو لسو کالو کې کار کړی وو، او د دوی څخه ظرفیتونه جوړ شوي ول، د نه تنخوا د افغانستان ټاکنې بلکې د دنیا ټاکنې څخه یې لیدنه څارنه کړي وه، او همداشان د خارجانو سره د مشاورینو سره د نږدې کار کړی وو، او هر یو اسیت و د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره. اکثره دغه افراد او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو وختو کې له لاسه ورکړل، ځکه چې حکومت هغه ژمنې چې درلودې په هغه باندې وفا ونه کړه، او دغه افراد او اشخاص اکثره یې وړ افراد ول، دوی لاړل په بلابلو نهادونو کې ځانونه ځای په ځای کړل، په نړیوالو او همداشان د افغانستان څخه بهر ته. ولې یو تعداد افراد او اشخاص چې وړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر کمو مالي امکاناتو باندې ساتلي دي، او روس پورې فقط دوی ته دا ژمنه ورکول کېږي چې نن او سبا به بیرته دغه موضوعات نارمل اله تراشي. که چېرې په دې شکل باندې موضوع ادامه وکړي، شاید دغه افراد او اشخاص هم د ټاکنو خپلواک کمیشن له لاسه ورکړي، بیا په افغانستان کې ټاکنې ترسره کول حتی ناشونی او ناممکنه خبره ګرځي، بیا مجبور چې د صفر نه شروع شي او ټول واک او اختیار او موضوعات د خارجانو په لاس کې ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و لس نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د وروستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 500 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسله وال طالبان وژل شوي. افغانستان نن دوشنبه له سکاټلند سره د کرکټ لومړۍ ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه پیلوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی. وزن وژن کې د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سرحدریزي ډلې یا داعش د دریو پلان شوو تروریستي حملو مخنیوی کړی. او د اروپا د فوټبال د اتل ولی د کوارټرز فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې اسلند ته ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
خبریاست په سویډن کې د برقي موټرو لپاره لوی لار جوړیږي. په ډیرو لویو ښارونو کې د ښاري خدماتو لپاره برقي بسونو او ټرامونو لپاره ځانګړي لارې وي، خو اوس سویډن د لویو ترانسپورتي موټرو لکه لاریو او کانټینرونو لپاره لوی لار جوړوي. سویډن غواړي چې د هوا د ککړتیا له مخنیوي سره مرسته وکړي. دا هیواد هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې په تیلو د چلیدونکو موټرو دوره پای ته ورسوي. د برقي موټرو لپاره د لوی لار جوړول دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سویډن یو لوی ګام ګڼل کیږي. د لوی لارې دا پروژه چې ای های وی یا برښنایي لوی لار نومیږي، د جرمني د زیمنس کمپنۍ په همکارۍ اجرا کیږي. د دې پروژې په لومړي ګام کې به د پلازمینې سټوکهولم په شمال کې 2 کیلومتره لویه لار جوړ شي. په همدې حال کې په دړې په تیره بیا د سویډن په شمول په سکاندینوي هیوادونو کې برقي موټرونه مخ په زیاتېدو دي. دا موټرونه په چارجېدونکو بیټریو چلیږي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یو کمیټه لیوي اونۍ راهیسې کار کوي. دا په اصل کې ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي، یوه مرکزي کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له څېړنو وروسته خوشې کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم له کمه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسون رئیس شیر علي احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید د دې لپاره ناستې وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو د به چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی سره تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټه کار کیدی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د عراق پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی 14 وروسته په دې هواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وسوه 199 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ګڼګوڼي مارکیټ کې د وړمې ورځې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسېد. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته 14 ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشو چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه و چې یو شمېر یې ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړي وي. د کارادا 14 روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاپ کې یوې 14 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه.
insieme per loro
زده هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنگلاديش په ډاکه کې ووژل شو او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. راځي د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې ووژل شوی دعا وکړو او له خدای وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
accecati dall'odio.
Spine Mani di Baghdad hamla gandali aweli dice da hamla di Daesh pa urande mubarizah ke de mutahidu ayalatun irada nur ham ghtali kawi. Spine Mani pakhbara kade elame ke da gharaz weli che da Iraq le khalku aw de hewad le hukumat sara de Daesh de zapulu lapara khpulu gatu hasu ta jmande. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور لمخه ل دغه حمله وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ل امنیتی پوسټو د بم د کشفولو د هغو د زګاو د سمدستل ریکولو امر کړی چې ل یوه برتانوي کمپنی څخه پیرودل شوی او هغه جایلی کودل شوی دی. هغه همدارز د سخت دریزو د پټی دو د زایونو د مندلو لپاره د هوایی اکتشافی او استخباراتي څارنې د ګړندی کېدو امر کړی دی.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې درته ریپورت خبرو چې ویلې دي نور افغان لوبغاړي اجازه نه لري چې په بهرنی هیوادونو کې ژوند وکړي. همدارس د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون له رئیس سره مرکه درته خبرو دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کوي او په راتلونکي کې د خبريالانو د پیاوړتیا لپاره څه پروګرامونه لري. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. لومړی راځو راپور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې نور په بهر کې ژوند وکړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې د ستونزو د مخنیوي په خاطر کړي چې لوبغاړي په بهر کې له ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه پام وکړئ د مرزی احمد زئی راپور ته.
کرکټ بورډ پریکړه کړې چې نور ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په بهر کې میشت وي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې ملي لوبغاړي د ټول افغانستان استازیتوب کوي دا بورډ نه غواړي چې یاد لوبغاړي په بهر کې پاستوګن کېدو سره ستونزې وویني. ښاغلی فضلی ویل لوبغاړي په کومو امتیازاتو سره چې دا بورډ یې ورکوي په افغانستان کې دننه ښه ژوند غوره کولای شي، نو له همدې امله اجازه نه لري چې بهر کې ژوند وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت لري، تکه د نولس کلونو ملي لوبډله کې لوبېږي یا لف ملي لوبډله کې لوبېږي یا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ولري، هغه باید په هیواد دننه په خپل کور کې یعنی په افغانستان کې اوسېږي. هیڅ اړتیا نشته چې په بهرني هیوادونو کې اوسېږي. په یوه میاشت دننه کې چې د کمی پریکړې نه وروسته دوی ته خبر ورکول شوی دی چې باید دوی خپل هیواد ته راشي او که چېرته رانغلل نو بیا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ته دوی نه اخیستل کېږي.
د ښاغلي فضلی په خبره لدې پریکړې سره هدف دا دی چې لوبغاړي لاسره متحد شي او په لوبو باندې تمرکز زیات وي. کرکټ بورډ په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې افغان ملي لوبغاړي وخت نا وخته ګاونډي هیواد پاکستان ته تګ راتګ کوي او ځینې وخت له ستونزو سره هم مخ کیږي. په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو غړیو شفیق الله شفق او عبدالله مزاري په اړه اوازې خپرې شوې چې ګواکې وهل شوي او آن بندیان شوي هم دي. د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی وای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په نړۍ کې خورا پیژندل شوی او دا پریکړه د ټولو لوبغاړو د سمون لپاره ډیره اړینه وه.
د یو ښه کنټرول او د یو ښه نظم ډیسپلین لپاره دغه فیصله ډیره اړینه وه چې مشکلی وي. خو د ډیره وخت مش کوشش کاوه خدای نه خطا زمون لوبغاړي په بارني وادونه کې متضرر نشي یا د کوم مشکلات سره مخامخ نشي. نو دا فیصله قاطع فیصله ده. د دې سره هیڅ یو لوبغاړي مستثنا هم نه دی چې پلانای لوبغاړي دی او پلانای دی نه وي چې په هر کچ لوبغاړي وي. هغه باید داخل خپل هیواد کې د تجوان تی کې د خپل کورنۍ او بچانو سره د کښه رسولت و دي ته اوس برابر د شتوی د تجوان تی کې.
که سم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د سمون او د دې لپاره چې په بهرنی هیوادونو کې له ستونزو سره مخ نشي دا پریکړه کړي، خو دا لا نه ده واضح چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به د دوی امنیت څنګه خوندي وي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب او د لا اتحاد لپاره په هیواد کې دننه د هغوی په اوسېدو ټینګار شوی، خو د نور روسو ملي لوبغاړي بیا له هیواده په وتو خوشاله دي او وایي چې لکتر لګه به ژوند خوندي وي او په مرموز ډول به تر حملو لاندې نه راسي.
راپور مو اورید اوس هم رازو مرکیتا د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون ساوخوا یو میاشت مخکې په افغانستان کې پرانستل شو. دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کړي دي او پراتلونکو کې څه پلانونه لري، دغه فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مې خبرې کړي دي.
ډیر مننه. د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون چې 13 میاشت زموږ لومړی کانګرس سره شوال ته موږ د خپل راتلونکو فعالیتونو پاړه باندې وویل. اوس مهال موږ د فدراسیون د غړو لپاره ورزشی خبرې د لپاره پر ورکشاپونو باندې کار کوو چې دوی ته د تکو زمينه ورته برابر کړو ترڅو دوی خ د راپور جوړولو برخه کې هغه نوي مهارتونه زده کړي، او دې ترڅنګ د خبريالانو د تبادلې پروګرامونه په عام کې نیولې دي، او ان شاء الله پر راتلونکي کې باندې کې دي کې بعد عملی شي چې زمونږ خبريالان به بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي، اول ته بد نورو نړیوالو خبريالانو سره خپل تجربه شریکي او د هغه تجربه به اخلي.
زلان سي په ولایتونو کې دلته په مرکز کې هم تاسو د غړیتوب لپاره اشتهارونه مور کړی دي، څه فکر کوئ او څومره مطمئن یاست چې واقعا بل ورديشي ادارو سره تاسو همغږي اوسئ او د یو همکار په صفت باندې به په مسایلو کې لاغوي سره د اسانچاري په توګه باندې مثلا کار کوئ، نه دا چې مثلا سایډ واخلي؟
زمونږ لپاره د یو ورديشي خبريال لپاره سایډ اخیستل چې دا نه دی په کار. موږ تر ډیره پورې کوشش دا کوو چې موږ په تعادل باندې مخکې ولاړ شو، او کوم مشکلات او کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه هم د تفاهم او د ژورنالیستیک اصول د مخه حل کړو. موږ کله هم د ورزشی ادارو سره په مقابل کې نه واقع کیږو، او نه هم د زموږ وظیفه ده چې د هغوی سره موږ په مقابل کې واقع شو. خو زموږ کار دا دی چې موږ هغه مسلکی خبریالي وکړو او راپورونه خلکو ته وړاندې کړو. د غړو په برخه کې موږ تر ډیره پورې په ولایتونو کې او په کابل کې د افغانستان هغه وتلي ورزشی خبریالان چې دي د فدراسیون غړي دي او دوی د فدراسیون سره فعال همکاري لري. موږ د ورزشی ادارو سره هم د همکارۍ ژمنه کوو او د هغوی د یو غټ په توګه باندې پاینده کې کار کوو.
ښاغلی زلاند، په خپل دننه فدراسیون کې د خبريالانو د پیاوړتیا په خاطر باندې څه پروګرامونه لري او څه فکر کوي واقعا په افغانستان کې ورزشی خبريالي په کوم حالت کې ده؟
د ورزشی خبريالۍ دوه سایډه مونږ په افغانستان کې لرو. یو دا شان خبريالان لرو چې هغه مسلکی خبريالان دي او تر ډیره پورې تجربه لري د ورزش پرخه کې ډیر کار کړی دی، او یو مونږ د وکی خبريالان لرو چې هغه ته د زده کړو ډیر سخت ضرورت دی ورته، او کار دی چې د ورزش په برخه کې هغه ته ورکشاپونه جوړ شي، ځینې سیمینارونه کې هغه برخه والی او په نړیوالو کانفرنسونو کې د نورو خبريالانو تجربه واخلي. چې مونږ په دغه برخه کې عملاً مکار شروع کړی دی. د راتون کې د روان کال تر پای پورې به مونږ څلور ورکشاپونه په کابل کې او په ولایتونو کې تر سره کوو، چې په دې کې به هغه نوی خبر اعلان چې هغه د ورزش برخه ته راځي زده کړې وکوي، او د هغه مسلکی خبريالانو نه به مهارتونه اخلي ترڅو ښه خبريالي وکړي شي.
ښاغلی زلاند، د ورزشی خبريالانو فدراسیون خو په ټوله نړۍ کې هم څانګې لري، افغانستان هم د نړیوال فدراسیون یو څانګه ده. بهرنیو هیوادونو ته د معلوماتو د تبادلې او د نویو زده کړو په خاطر باندې تاسو خبريالان لیږئ که څنګه؟
بالکل. دا چې مونږ په یو سل څلور شپېته هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کیږو، او دغه ټولو هیوادونو د مسؤلینو سره زموږ اړیکې شته دي. افغان خبريالان به په راتلونکي کې نورو هیوادونو ته، لکه مخکې چې ما وویل، د خبريالانو د تبادلې د پروګرام د لارې نورو هیوادونو ته ځي چې موږ په پخوا هم لرل. پاکستان ته، بحرین ته، قطر ته او چین ته مونږ دغه سفرونه کړي وو، یو شمېر خبريالان تللي وو. په راتلونکي کې موږ ته هانګ کانګ، بحرین، قطر او پاکستان او ایران، دغه هیوادونو ته به زموږ لس خبريالان استول کیږي د روان کال تر پای پورې، او د دې ترڅنګ د هندستان، سویس، کوریا او جاپان سره زموږ خبري روان دي. د دې ترڅنګ د هندستان سره چې هغه د هم خپل خبريالان واستو، ترڅو زموږ خبريالان د دې ترڅنګ چې مسلکی زده کړې په هیواد کې اخلي، وګوري چې په نړیوالو هیوادونو کې، آلته په نورو هیوادونو کې ورزشی خبريالان په کوم ډول باندې هغه ورزشی خبريالي کوي، او کومه اسانتیاوي هغه ته برابرې دي چې افغان خبريالان هم ترلاسه کړي.
په همدې سره رسیږو د یادې اونۍ سپورتي پروګرام پای ته. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
خاطر بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبرید
در خواب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بله، دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها متویانه پیس استفاده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام د خر د پیرکیو بازار پروژه کې هم خطو دوو ته په وای په پیرکی روژه نه ماتیږي خو یو نیم روژه خور بیا وای چې پیرکی د ماشومان لپاره پخوي لکه غله چارواکي چې د خپل خلګانو لپاره باندې کوي د خبرونه په پایل کې مو د میاشو او غماشو د سرتاسری اتحادیه لمشر بنبنګي سره مرکه درته کړی دا بنبنګي له حکومت ډیر زیات خوشاله دی دا چې ولی دغه دی په خپلې لده ووري د غماشو د سرتاسری اتحادیه مشر کلمړی ځان معرفي کې نو خوشاله بسو
زه د غماشو د سرتاسری اتحادیه هغه مشر یم چې پرله پسې د 15 کاله دغه افتخار لرم
نو ولې کوم بل غماشي ته اجازه نه ورکوي چې د څه مودې لپاره د اتحادیه مشر شي
نه ځکه چې ما ډېره تجربه پیدا کړې او بل دا چې نوي انتخابات هم نه دي شوي چې غوماشي بل مشر وټاکي او زه باور لرم چې تر مرګه به په دغې څوکۍ ناست یم
دا ولې
دا ځکه چې موږ هم لکه د دې هېواد د انسانانو غوندې که هیچ کل هم خپل مقام او چوکی نپریدی لطر لاسه کری مقام لاس نخلو
که دی پیادوی منگ چو کلا پخوا هم مرکه در سره کری و او آغا وقت دی کار او خدمت دیری و دی کری بی آیا آغا مو تر سره کری؟
خمی پیادی که دیر پخوا می مرکه در سره کری و او د خپل غماشو د ژوند ښه کولو لپاره مې د کار او خدمت وعدې کړې وې چې له نیکه مرغه مې ټولې وعدې پوره کړې دي او نن د یو سرلوړي غماشي په حیث د تا په مخ کې بنګ بنګ کوم
مثلا غماشي څه مو کړي دي
د ټولو غټو او وړو میاشو او غماشو لپاره مو د خلکو د چیچلو او وینې زبیښلو بلا ډېر سیمینارونه کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي د وړو اتحادیو سیستم مو رامنځته کړی او د کابل سیند له ډنډونو څخه مو د ښې ګټې اخیستنې کارونه پر مخ بولي دي
په لومړۍ مرکه کې مو له شاروالي نه ډېره خوښي ښودلې وه چې د تاسې لپاره یې د ژوند ښه امکانات برابر کړي دي او ډېر ښه اوربند مو ورسره کړی دی اوس حالات څه ډول دي
اوس حالات له پخوا نه هم ښه دي ځکه ښاروالي ښاروال نه لري او کارونه یې سرپرست پر مخ بیایي نو ځکه د موږ حال ډېر ښه دی
ولې
ځکه چې سرپرستان ډېر د خپلو جیبونو په غم کې وي او کار ته یې توجه کمه وي ځکه ګمان کوي چې د څو ورځو میلمه دی نو څه ته ځان په عذاب کې
نو د غماشو د اتحادیې مشره نو په دې حساب له شروالۍ نه خوشحاله یې
ډېر زیات مې خوشحاله یو ځکه نه له موږ سره کار لري او نه مو د اوسېدو له چاپېریال سره لا چې د کو امکاناتو برابرولو مرسته راسره کوي
بل له چا نه ډېر خوشحاله یې
د ښار جوړولو له وزارت نه د صحت عامې له وزارت نه د محیط زیست له ادارې نه د حکومت له دواړو سرونو نه او که له حقه منکر نه شم نو له ټولو خلکو نه خوشحاله یو ځکه چې هیچا هم موږ ته مزاحمت نه دی کړی او نه د مزاحمت فکر لري
نو داسې ښکاري چې اوسني ټولنیز او حکومتي شرایط د تاسې لپاره ډېر ګټور دي
موږ میاشې او غماشې او آن مچان هم ډېر ارامه خوشحاله واسوده یو نه څوک کار راسره لري او نه هم غرض چیرته چې زو تلای شو او چیرته چې کینو کیناستی شو. د ښار د ویالو ولاړې اوبه، د سین مردار ډنډونه او د کثافاتو نمجن او غوړ ډیرانونه د موږ لپاره د عام حیات کار ورکوي، پوه شوې؟
نو د تا له خبرو ښکاري چې د دې ځای انسانان دښمني نه درسره کوي، خو تاسې بیا هم چیچی او په ناروغۍ اخته کوئ.
او خو چیچل د موږ فطرت او مجبوریت دی، دا کار د موږ دښمني مه ګڼئ. د انسانانو د وینې زبېښل د موږ د ژوندي پاتې کېدو په معنا دي، نو موږ دغه کار د مینې او محبت له مخې کوو.
که په پای کې کوم پیغام لرئ وړاندې کولی شئ.
زه له ښاروالۍ، د سیاتامې له وزارت، د ښار جوړولو له وزارت او د محیط زیست له محترمې ادارې نه مننه کوم، د هغوی له مامورینو مننه کوم او پرې ویاړم. موږ د دوی د مهربانۍ له امله خوښ، مست او تازه یو، نو حق لري چې ووایم ژوندي دې وي دوی ټول. او زه درنه نور لاړم.
والے
زکچے
والے پروژا کی ہر سے گرانی گی
زکچے پلورون کے او سوداگران ہمدا د گٹی میاش بولی
والے شپا اور زوانان پ موبائلونو کی مصروفی
ځکه چې موبایل لکه د لیلامیو بازار، ځوانان د خپلې خوښې توکي پکې لټوي.
ولې مظاهرچیانو د تورخان جنگ ته ورونه دنګل؟
ځکه چې مظاهرچیان د سر ساتلو لپاره مظاهرې کوي.
ولې ټول خلک له چارواکیو شکایتونه کوي؟
ځکه چې چارواکي کار نه ورته کوي، وایي که کار وکړو بیا به له نظره شو.
اوس نو مونږ فیسبوک هم داسې مسخره کړ لکه دا نور شایان. د فیسبوک له یو بل ډول کارولو مو خبره وو.
مورې څنګه شو؟
زړه مې در باندې زوی دې پیدا سه.
خیر وسې مورې، مبارک دی وي درته. زه یو ځل ورځم چې څو دانې عکسونه یې واخلم.
ودرېږه، تر اوسه یې لا سترګې نه دي خلاصې کړې، تر اوسه مو لا مینځلی هم نه دی.
پروا نه کوي، د ما به همداسې په کار دی. په همدغه حالت کې چې عکسونه واخلم نو ملګري به مې ډېر خوښ کړي.
د ملګرو لپاره یې عکسونه اخلې؟
هو، د فیسبوک دپاره یې اخلم. د فیسبوک ملګری به مې ډېر خوشحاله شي.
چې دومره شاله یې نو راځه، خو که دې سبا ته اخیستي وای.
مورې همدا اوس خوند کوي. تر اوسه چا دغسې د پټو سترګو د ماشوم عکسونه فیسبوک ته نه دي چک کړي.
ونجلۍ، ته دا ماشوم ردی خوا کړه.
ولې، د څه دپاره؟
میړه دی عکسونه اخلي.
د فیسبوک دپاره یې عکسونه اخلم.
تر اوسه یې کله سترګې خلاصې کړې؟
همداسې ښه دی، ته یې دا خوا مخ را واړوه. دغسې اخوای که، آفرین. اوس چکه دغسې زبستی، نور به سبا ته بیا واخلم. نن هم دغه فیسبوک ته ورکوم چې ملګری مې خوشحاله شي.
علاکه نن خو دې ښه عکسونه فیسبوک ته چک کړي وو.
مبارکي دې هم رانه کړه، زوی به پیدا شو.
دا څه وایې؟ اوس خو ما غوښتل چې تسلیت درته ووایم، ځکه چې موږ ګمان کوه چې زوی دې له پیدا کېدو وروسته مړ شوی دی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ټولو ملګرو دې همدا ګمان کړی دی، او ځینو خو ډېرې کنځاوې هم درته لیکلي دي.
ولې؟
د دې لپاره چې وایي پیدا شوی نه وي بیا یې عکسونه په فیسبوک کې اچولي وي.
ما ویل ملګری به مې خوشحاله شي، او دوی کنځل راته کړي دي.
خالقه ملامت نه دي. ابل اور زیړګل د مردار خرې عکس اچولای وو، او لاندې ورته لیکلی وو چې ګران خرې مې د ژوند په نیمه لار کې پرېښودلم.
رښتیا وایې؟ لکه سانډا خان چې د خپل سپی عکس اچولی وو، او لاندې تیرې کړې وو چې د بدو عادتونو له امله مې د تل لپاره له کوره وشاړه.
یو ځل خان میر هم د خپل ډیران عکس اچولی وو او لاندې لیکلي وو د موږ د ولایت تر ټولو لوی ډیران.
معروف هم د خپل زوی عکس اچولی وو او ورته لیکلي وو چې ځوان نن په ایسکریم مرور دی او دلوچ د خپلې وړې لور عکس اچولی وو او لاندې بیا تې لیکلي وو چې غوټۍ د عایشه ګل اکت کړی.
نو چې داسې ده ژر لاړ سه او د خپل زوی عکسونه دې ډیلیټ کړه که نه دومره کنځاوې به واورې چې زړه به دې له زویه بد شي.
همدا اوس زه مورې لټوم یې خدای دې پرته له فیسبوک راته ښه سړی کړي.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.